دا چې یو ځانګړی برخه کې پاتې شي، او په هماغه برخه کې سبا تک چې یو څوک یم کله چې له دې لارې دوی خپلې وړتیاوې او مهارتونه نورو ته وښيي، دا خپله دوی پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
خو څنګه کېدای شي چې ځوانان په هغه برخه کې پاتې شي او لیکل پرې وکړي چې د دوی په مسلک پورې اړه لري، پرې پوهیږي او علاقه ورسره لري؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیبات له دریو ځوانانو سره بحث کړی. د بحث برخه اخیستونکي لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، د ژورنالیزم پوهنځي محصل صدیق دقیق، او ځوان لیکوال حمیدالله عزت.
عزت سے پیل ویل تاس خو کو نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، نو دوی څنګه کولای شي هغه یو برخه چې دوی هم پرې پوهیږي او هم علاقه پکې لري په هغو مسایلو حل ته خبرې وکړي؟
ټولنیز رسنۍ د رسنیو یوه مهمه برخه ده، او نن سبا زموږ د هیواد ډیری ځوانان ورته لاسرسی لري. ښه به دا وي لکه څنګه چې تاسو وویل، که چیرته ځوانان د مختلفو موضوعاتو په ځای باندې داسې موضوع وټاکي چې دوی ورسره علاقه بندي لري، چې دا تر یو حده نتیجه هم لرلی شي. اوس مهال چې ټولنیز رسنۍ کاریږي، چې سهار یوه موضوع اخلي، غرمه بله موضوع اخلي، ماښام بله موضوع، دا ډول به اغیز فکر نه کوم چې ډېر زیات وي.
عزیز صاحب، تاسو خپله ټولنیزې شبکې کاروئ، که خپل تجربه راته ووایي چې په یو برخه کې پاتې کېدل څومره ګټور تمامېدلی شي؟
که چیرته د مسؤلیت له نظره ورته ګورو، په دې ټولنو کې به نه وایو، یعنی عموما له مشکلاتو سره د موږ چلند ورسره سرسري ده. نو کله چې په یوه موضوع ته فوکس زیاتوې یا تمرکز زیاتوې، په اوله کې خلک دغه مشکل د مشکل په حیث درسره مني نه. کله چې ته بیا بیا په هغه باندې لیکل وکوې، له یوې او بلې زاویې راواخلې، بیا نو یو څو ورځې مسلسل فقط ته دې نتیجې ته ورسېږي چې خلک دا مشکل د مشکل په حیث درسره ومني. له هغې ایسته به نو ته نور ملګري، ځینې شعوري او ځینې لاشعوري درسره ملګري کېږي، یا ځینو ته واقعا دغه ستونزه د دې وړ ښکاري چې کار ورباندې وسي او مسلسل کار ورباندې وسي. دغه تمرکز د ستونزو په تشخیص کې او له هغه وروسته دغه د ستونزو د مخنیوي یا د حل لارو د وړاندې کولو لپاره دغه تسلسل یو ګټور تسلسل تمامېدای شي.
دقیق صاحب، د موضوعاتو په انتخاب سړی څنګه فکر کولی شي؟ مثال زه په یوه برخه کې پوهېږم، خو یوه پیښه کېږي هغه ما متاثر کوي، آیا ضرور ده زه د هغې په اړه نظر ورکړم؟
هغه هم یوه انګیزه یې درلوده چې تا غوښته خپله د ټولنې اړتیاوو ته په کتو یا په دې برخه کې ستونزو ته په کتو یو څه ولیکې، دا هم تا متاثر کوي او له تا یو څه لیکل غواړي. خو په دې کې دومره ښکېلتیا په ورځنیو مسایلو کې نه ده په کار چې د تا هغه روانه کړې لړۍ یا په هغه برخه کې چې تا ورباندې تمرکز کړی یا ورکې ډېر اطلاعات لري یا ډېر معلومات لري او د هغو شریکول غواړي، هغه درنه ګډوډ کړي. طبعا کومې پیښې کېږي یا د سړي هغه روان نه لړۍ ورګډوډوي، خو دا باید داسې نه شي چې هره لویه وړه پیښه د تا د سبب وګرځي چې په هغه باندې ته غبرګون وښیې او په هغه باندې خلکو تبصرې وګورې او بیا هغه ځواب کې چې تا هغه په ټوله کې ته د فیسبوک لپاره خپل لیدلوری لرې هغه درنه ګډوډ کړي.
عزت صاحب، ځینې هغه ځوانان چې په یوه ځانګړې برخه کې کار وکړ، لیکل یې پکې وکړل، هغوی په همغې برخه کې مخکې لاړل. مثلا ځینې ځوانانو یو وخت هر څه لیکل، وروسته یوازې د سپورت برخې ته راغلل، په هماغو مسایلو یې لیکل کول، هغوی په هماغو برخو کې دندې هم واخیستلې، په هماغو برخو کې مشهور هم سول. دغسې ځینې ځوانانو چې هغوی په ادبیاتو کې پوهېدل، هلته خلکو وپېژندل چې مثال له دغه ځوان سره دغه شی شته دي.
تر مختلفو موضوعاتو یوه موضوع ښه ده، ځکه هغه یوه موضوع کې دی بیخي لدنه محقق جوړیږي، ځکه د ده ذهن په دې کې مصروف وي، سهار بیګا او هر وخت د شپې دی په دې مصروف وي چې څه ډول په دا خپل موضوع کې نوې نقطې را پیدا کړي، دې به تاثیر ډیر زیات وي.
عزیز صاحب، ځینې ځوانان چې دي هغوی بیا دې ته هم ګوري چې بازار د څه شي دی، یعنی څه شی ډیر لایکونه اخلي، دوی ځکه هغه خپله برخه ورته پرېږدي.
انسان ځان محوره او بل محوره کېدای شي، په بل محوري کې یا د بل چا په خوښه د ځان په عیارېدو کې همدغه مشکل منځته راځي چې سړی خود محوره پاته نه شي، هم خپل مسلک وبایلي، هم د خپل ذوق د خیال د ساتلو په ځای د نورو د ذوق د خیال ساتل پیل کړي. یعنی ته یو بل څوک سي خو یوازې څیره د تا وي. خپل مسلک پایلنه همدغه ده چې ته د خپلو خیالاتو، د خپل فکر او د خپل ذوق یا د خپلې وړتیا او خپل صاحب خلاف روان سي. په خلاف روانه دا همدا ده چې مثلا ته دی وی واقعي ستونزې د مطرح کولو په ځای یو غیر واقعي ستونزې په دې تمه مطرح کړي چې ډیر بازار ولري ډیر لایکونه واخلي. که څه هم په دې کې د تخپل کار د تخپل مسلک د تخپل ذوق د تخپل فکر ټول په دې کې لاحسوي وي یعنی نه وي، خو ته د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک د دې بازار ته وګوري او په لایکو پسې ولاړ شي. ډیری شاعران هغه شاعري چې باید خپل درون ته وسې خپل ذات ته وسې خپل ذاتیات پکې منعکس شي، دوی د لایکونو یو رقم مزدوري ورته وایي، مزدوري پیلوي او په دې کې نو بیا خپل ځان نه ساتلی یو سړی بل محور سي. دی مثلا لیکي چې نن مو لوبه وګټله مبارک دي، دا که د دوی د مسلک تر مضمون ډیر بازار ولري دی هغه خپل ځان ورته پرېږدي او د بل انعکاس قبلوي یا هغه د بل سړي اغېز قبلوي. نو ډیر خلک دي چې موږ وینو چې له خپله مسلکه له خپله ذوقه او حتی له خپله ځانه د بازار په خاطر تیر سو. که یو سړی انجینر و هغه هم نن ماته لیکي چې ما نن لوبه نن پلانای ولوبیدو یا یو بل موضوع. ډیری خلکو ته دا باور یعنی حاصل شو چې زه دا څوک چې وما یا مې په کومه برخه کې ځان باندې یقین و یا مې کوم مسلک داخله ما سره څوک نه مني، نو بنان زه باید د خلکو تر اغیز لاندې سم د دوی تابع سم او اوس په دغه ډول په خلکو ځان بیرته مني. نو دا د خپل ځان بایلنه ده.
ورسته پوښتنه به هم داسې وکړو چې هغه ځوانان چې دغه ټولنیزې شبکې کاروي هغوی څنګه کولای شي، مثال دوی د مختلفو کچو خلک دي، څوک پوهنتون کې دي، څوک ښوونځي کې دي، څوک کلي کې دي، څنګه دغه مسایل مطرح کړي چې سبا دوی ته ستونزې جوړې نه کړي بلکې دوی پرمختګ وکړي، خلک دوی وپیژني، هغه ستونزې هم مطرح شي. عزت صاحب،
ښه به دا وي چې د دې لپاره فیسبوکي ګروپونه جوړ شي. یعنی ګروپ مې مطلب دا ده چې هغه کسان چې په یوه موضوع کې کار کوي، یو څوک غواړي چې مثلا د معرف موضوعات را اوس پړي، دا باید یو ټیم جوړ شي. مثلا په دې کې سل 200,000 او 2000 کسان را یو ځای شي، دوی دې روزانه خپل موضوعات هم مطرح کوي خو په ټوله کې دوی کار معرف لپاره.
عزیز صاحب، هم دغه پوښتنه لته هم کو چې په یو برخه کې پاتې کېدل داسې چې ګټور تمام شي، دغه ځوانان څنګه کوي شي؟
لومړی تر هر څه د ما په نظر یو ځوان ته مهمه دا ده چې خپل مسلک پکې ونه بایلي. داسې علمونه طبقه بندي شوي دي او هر څوک په یوه برخه کې یعنی مسؤول مهارت باید ولري. زه هم لومړی باید ځان پکې وساتو، ځان ساتل همدا ده چې مسلک پکې ونه بایلو د نورو په اغېز. دغه شیان بیا مشکل پېښوي که تا یو موضوع مسلسل روانه کړې او بیا یوه ورځ یوه ټوکه پکې پوسټ کړې یا یو شعر پوسټ کړې، یو لنډۍ پوسټ کړې، یو عکس پوسټ کړې، سیلفي پوسټ کړې، اوس خو دغه ډېر کېږي. دا د تا په هغه روانه کړې لړۍ بد اغېز لري.
او دقیق صاحب،
که صحیح کار ورته وویل سي ډېر ښه کاریږي. که موږ ځینې خلک پیژنو یا هم لیدلی دي چې له دې لارې خپل نظریات مطرح کړ په خپل مسلک کې اړوند، په دې کې مثلا کېدای سي ځینو وظیفې اخیستې وي، ځینو ښه پرمخ تللي وي. که زه د فیسبوک له لارې دومره پرمختګ کوم سي ځان پکې بسیا کوم په یوه لار کې، دا هم د ما فردي ګټه ده، هم من حیث د یو ټولنې د یو وګړي د ټولنې ته د ما ګټه رسېدلې، د ټولنې د یو وګړي بار د ټولنې له وږو کوستو. که ما له دې لارې خپل ځان ته کار هم کړی وي، نو د ټولنیزو رسنیو سم کارول او پر ځای کارول او نسبتا متمرکز کارول ډېرې ګټې لري.
لکه څنګه مو چې په بحث کې واوریدل، په یو برخه کې پاتې کېدل له ځوانانو سره مرسته کوي چې پرمختګ وکړي او انرژي هر ځای او په هر مسله کې ځای نشي. په نورو هیوادونو کې اوس ځوانان هڅه کوي چې د هر کارتوب پر ځای د یوې برخې متخصص وي، یعنی په هماغه برخه کې ځان د کمال تر حده ورسوي. د تاندې څانګې درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تربیه خیچار.
حقیقت صدای افغان حکومت په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته تا د سولې طرحه وړاندې کړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د ولسی افغانانو له هر کلي سره مخ شوه. که څه هم وسلوالو طالبانو له تر دې دمه د سولې دغه وړاندې شوې طرحې ته د مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه طرحه د ملي شورا له استازو سره نه ده شریکه شوې. د حقیقت سره د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې له لومړي مرستیال ښاغلي همایون سره په همدې مسله غږیږو چې د کومو دلایلو له مخې دغه طرحه نیمګړې بللې ده. تاسو هم را سره د دې خبرونې تر پایه ملتیا وکړئ.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړه. که پیل له دې نه کوو، په وروستیو کې چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې کومه طرحه وړاندې کړه، د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویل کېږي داسې چې تاسې په ځانګړي ډول د دغه طرحې مخالفت کړی دی، که دلیل راته وایي په څه دلیل؟
اصلا کې زما مخالفت په صفت د یو شخص نه دی د دغې طرحې سره چې حکومت وړاندې کړې ده، بلکې د مقننې د نهاد د کل کې د قانوني نهاد د نه پاملرنې چې پاملرنه ورته نه ده شوي او د مونږه د ولس د وکیلانو نظریات پکې نه دي ځای په ځای شوي. دا په دې معنا ده چې د ولس نظریات نه دي پکې ځای په ځای شوي. دغه طرحه شاید د طالبانو لپاره خطر هي. مونږه غواړو چې طالبان د صلح د پړاو سره یو ځای شي، ولی مونږه غواړو چې د خلکو او د ولس دیدګاه پکې ځای په ځای شي او حتی نور هم غني شي.
همایون صاحب، خو هغه څه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې طرحې په هدف باندې، د دې طرحې د جوړولو په هدف باندې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته سفرونه کړي، له خلکو سره ناست شوي، د قومي مشرانو د علماو سره، فکر نه کوي چې دا خپله د ملت سره مشوره ده او ملت ته
په اول قدم کې خو د سولې عالي شورا لاسته راوړنې په دې ټول د لسو دولسو کالو کې هیڅ نوه لاسته راوړنه دوی نه لري. یو بل د سولې شورا لطف ته وکړي مونږ ته د هغه موارد، هغه مواد چې دوی په ولایتونو کې د خلکو ولس سره خبرې کړي دي، هغه موارد د مونږ ته راولېږي. اصلي د خلکو د ارادې عالي ترینه مرجع ولسی جرګه ده، نه د سولې عالي شورا. په هر ولایت کې تر اووه ویشتو کسانو پر جیک سوي دي، د 50,000 نه تر 100,000 افغانۍ پورې د دوی ماشونه دي، او د رئیس جمهور د ټیم د خوا هغه کسان چې په ولس کې هیڅ نوه محبوبیت نه لري هغه راغوښتل شوي دي. په د سولې په شورا کې وظیفه ورته ورکړل شوې ده د پیسو په مقابل کې، او بیرته دا خلک ځي په شکل د اشکالو د رئیس جمهور د آینده انتخابات لپاره کمپاین کوي. که چیرته دوی وایي چې ولس ته مراجعه کړې ده، مونږ به ولسونه راوغواړو. پرون د نورستان نه 100 کسان راغلي وو د مونږ سره په ولسي جرګه کې ناست وو چې مشران یې وو، هغوی دا مسله کاملا رد کړه چې د صلح پروسې په مورد کې د نورستان د ولسونو سره قطعا بحث نه ده شوی. نو بنا ان دغه اداګانې صرف د دې دپاره کېږي چې ولس وغولوي او خپله هغه برنامه چې د پردې شاته زه نه پوهېږم څوک پسې ولاړ دي هغه تطبیق کړي. زه د طالبانو نه غوښتنه لرم چې که چیرته طالبان غواړي چې صلح وکړي، ډېر عادي اړیکې ونیسي او د مونږ د لارې هغه پیشنهادونه چې دوی لري د صلح دپاره هغه د مونږ سره شریک کړي. ګورئ، د طالبانو په تیرو 18 کالو کې د دوی یوه غوښتنه دا ده چې د صلح پروسه هغه وخت کې دوی شروع کوي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې نه وي. ولې د دغې مسلې په مورد کې هیڅ نوه ذکر په دغې طرحه کې نشته؟ شاید د دغې ټوله طرحه چې دا رئیس جمهور ورته وړاندې کړې هم ده، او د ده شخصي نظر او یا هم د ده د بادارانو طرحه، شاید دغه طرحه په یوه نقطه باندې ونه منل سي د طالبانو د خواونه چې خارجي قواوې دلته باید شتون ونه لري.
په ځانګړي ډول کوم مسایل دي په دې طرحه کې چې اصلا ستاسو په وینا باندې د افغانستان ملي شورا سره مخالفت لري؟
یو خو ما مخکې ذکر وکړلو چې تر اوسه پر دا طرحه مونږ ته رالیږلې شوې نه ده چې مونږ په دې باندې بحث وکړو چې کوم کوم موارد دي. هغه څه چې مونږ د تلویزیونونو اورېدلي دي او په رسنیو کې خپاره سول، په هغې کې ډېر مسایل دي چې زمونږ دپاره د قبول وړ نه دي. او دغه دیدګاه چې دا نه د ما شخصي دیدګاه نه، بلکې د افغان د ولسي جرګې یا د شورا دیدګاه ده. د شورا دیدګاه زنن تاسو ته نه سم وایلی مونږ په شنبه ورځ باندې د سولې علي شورا را دعوت کړی دا او مونږ د دې لپاره د ټولو کمیشنونو د یو یو کس په ګمارلو سره د دې بستې پیشنهادي بستې په مورد کې څېړنه ولوستل او دقیق معلومات د مونږ معلوم کړی دي. ډیر زر به مونږ تاسو سره هغه مسایل شریک کو چې کوم مسایل دي چې د ولسی جرګې لپاره د منلو وړ نه دي او کوم شیان دي چې باید اضافه شي. ډیر زر به تاسو په جریان کې شئ.
خو افغان حکومت وایي چې دغه طرحه چې لدینه مخکې چې رسنیز شي ډاګیزه شي د افغانستان له جهادي مشرانو سره د ملي شورا له غړو سره دوی په دې اړه مشوره کړې ده. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ګوره رسمي د ولسی جرګې سره دا مسله نه ده شریک شوې. کدی چیرته په انفرادي شکل باندې هغه وکیل صاحبان چې دوی ته تمایل ډیر دی د حکومت پلوی دی دوی سره شریک کړي دا په دې معنی نه ده چې دا د ولسی جرګې یا د نهاد سره شریکه شوې ده. دا د یو شخص سره شریکه شوې ده، د نظر په کې اخیستل شوې ده. ولې رسمي که چیرته دوی غواړي چې د افغانستان د ولس نظریات پکې واخیستل شي مونږ دغه مورد په اجنډا کې نسو. دوی د لطف کې دغه طرحه ده رسمن پارلمان ته راولېږي تر څو مونږ په دې باندې مجلسونه دایر کړو او د ډیرو څیړنو د ډیرو بحثونو نه وروسته مونږ وتوانیږو چې بیرته خپله پیشنهادي طرحه چې دا د ولس پورې اړه لري هغه حکومت ته ورکړو تر څو په هغه شکل باندې د صلح په پروسه کې طرحه ورکړي، نه دا چې د ښاغلي غني او یا هم د ده د بادارانو طرحه وي او هغه په ولس باندې تحمیل کړي. دا دا د ولس لپاره د وکیلانو لپاره د منلو وړ نه.
خو هغه څه همایون صاحب چې د افغانستان په رسنیو کې خپاره شول د دغه وړاندې شوي طرحې په اړه باندې هغه واضح دي، کلیر دي. ولس هم تقریبا هر کله یو کور له بیلابیلو رسنیو سره په ملاتړ په د افغانستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې. دا اوس مثلا په کابل کې چې کوم د ځوانانو کوم پرلت دی په هلمند کې دوی د طالبانو نمده غوښتنه کوي چې د دې طرح ته مثبت ځواب وایي. په سیمه ییزه کچه باندې په دې اړه یو اجماع رامنځته شوې ده. دغه څه چې په رسنیو کې خپاره شول د خلکو په وینا چې په دې کې کومه ستونزه نشته، تاسو نور کوم مسایل اوریدلی دي چې د پردې تر شا فکر کوي چې معامله کیدونکې ده څنګه؟
ګوره اصل بحث په دې ځای کې دی چې د افغانستان د 1.5 میلیونو نفوذ سره رسنیو مرکې نه دي کړي چې مونږ واضح کو نو کوم ریفرندوم دایر شوی دی. خو 15 کسانو حکومت پلوي کسان چې خپل حکومت غواړي چې د دوی د طرح نه ملاتړ وسي د هغې سره به مصاحبې سي، زه په دې شک نه لرم. او بل خبره دا ده چې مونږ دا نه دی ویلي چې دغه طرحه شاید کاملا درسته نه وي. مونږ داسې ویلي دي چې د ولس سره یا د ولس د کور سره دا شریکه شوې نه ده. شاید مونږ دغه طرحه نورم غني کړو او هغه خلک چې په هلمند کې راوتلي دي د صلح ملاتړ دپاره هغه په دې وجه نه دي راوتلي چې دا طرحه بهترینه طرحه ده. هغه نور تر دې اندازې پورې اذیت شوي دي د هغې انفجاراتو نه چاره ورځ ترسره کیږي چې بالاخره د افغانستان ملي بیرغ په اوږو غوړولی او مخ پر وړاندې لاړ دي. طالبانو ته وایي چې تاسو زموږ سره صلح وکړئ. دې طرحه کې راغلي دي هغه تنها هغه څه دي چې خلکو ته ولس ته ښکاره شوي دي. ولې د پردې شاته ډېر نور مسایل دي. فرض وکړه هغه ولایتونه لکه اروزګان، هلمند، دغه ولایتونو سپارل طالبانو ته دا د ولس نه پوښتنه شوې ده چې آیا دوی غواړي. ولې په دې 4 ولایتو کې دغه 2 ولایته خو راځي چې د کابل ولایت دوی ته ور وسپارو طالبانو ته؟ ولې المندوغه یعنی د ولس نه پوښتنه نه کیږي او فیصله کیږي چې کوم ولایتونه کې چې ډېر اثر او رسوخ او تاثیر طالبان لري هغه ولایتونه به ورکو؟ یا فرض وکړه دوی ویلي دي چې د امن منطقه، هر د امن منطقه چې تاسو طالبان ته سپارئ هغه مربوط په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت پرې مربوط دی. داسې خاوره مونږ نه لرو چې هغه د افغانستان نه بهر وي، مونږ دوی ته ورکړو چې دغه ستاسو په اختیار کې شوه. بنا دغه مسله د ملي شورا سره ولې نه ده په جریان کې شوي چې مونږ غواړو بعضې ولایتونه ور وسپارو؟ ولې د دې ولسی جرګې د وکیلانو سره نه تر څو دوی د خپلو ماکلینو سره په دې باندې بحث کړی؟
همدغه څه چې تاسو وایي د ولایتونو سپارل افغان حکومت رد کړي دي.
خو ما مخکې هم تاسو ول دوی ډېر شان ردوي. ول بیا په تاسف سره ول رد کی بیا بیرته هماغه مسله راسي بیا په شکل د اشکالو سل رقم ته د ولس سترګو ته خاورې شیندي او بیا په اخر کې وګوري چې هماغه مسایل چې د ولس د خوا مطرح شوي یا د ولس د وکیلانو د خوا مطرح شوي هماغه مسایل راغلي دي. مونږ دا نه وایو چې دا به دوی رد کړي نه. ردول د ترپې لپاره بهترینه گزینه ده. یو نه وای خلاص ولې مونږ د ولسی جرګې یا د مقرنه قوې یا د ولس د وکیلانو په صفت مونږ هم معلومات لرو د سینه د چینه لرو دغه معلومات مون سره په مختلفو ادارو کې د دوی وزیران او موینان او دغه اشخاص شریکي نو بنا ان دغه موضوع په هر صورت کې والله او کداغه بستا ټول په درست شکل باندې د رئیس جمهور نه خوا په درست شکل پیشنهاد شوی بیا به هم د پارلمان سره دا شریک کیږي د دې په خاطر چې امکان لري چې مونږ دا نورم غنی کو امکان لري چې مونږ هغه مسایلو ته پکې توجه وکړو چې د طالبانو د خوا په نظر کې ونیول شي نیول کیږي
ورسته پښتنه په توګه وکیل صاحب هغه طرحه چې رئیس جمهوری وړاندې کړې ده هغه سره تاسو مخالفت لرئ بل اخره د سنځ د حل په خاطر باندې ملي شورا کومه طرحه وړاندې کوي
ګورې ملي شورا شخص نه ده ملي شورا کې زیات شمیر کسان دی ولوس استازي کې دي د دې لپاره مونږ په پارلماني ګروپونه لرو د دې لپاره مونږ دایمي کمیسیونونه لرو د دې نه بیا هر کمیسیون هغه اشخاص او افراد چې د سولې په مورد کې خطر هوړاندې کوي سی هغه پیشنهادایي بیا دا ټول مشترک ډول باندې کینی د حکومت تر حل وستل کیږي په دې کې نظریات اخیستل کیږي د ولس نظریات اخیستل کیږي بل اخره یو طرح پیشنهادیږي کله چې هغه طرح پیشنهاد سو تصویب سو د ولسی جرګې د خوا بیا حکومت ته لیږل کیږي د په خاطر چې د طالبان سره په دې باندې ناسته وسی یعنی یو زما شخصي نظر دی چې ما تاسو ته اصول چې زه راډوم او د اکثریت وکیلانو نظریات هم دا او چې دغه طرح باید رد شي
خو هم دا سوالي بده تیرو وکلونو کې ونه شول ولی ملي شورا لک تر لګه دغه سیو طرح په دې تیرو وکلونو کې وړاندې نکړه
خا مونږ ګورې یو مقننه قوا نه ټانک لري نه توپ لري چې په طالبان باندې فشار راوړي صلح ته کینی طرح مونږ ورکوای سو ولی کچیرته دغه طرح چې د حکومت د طرفه پیشنهاد سي او مونږ په دې باندې کار وکړو هم کیږي او داسې بار بار د ولس د ولسی جرګې نه دغه ګوچت سوی چې د طالبانو سره باید صلح وکړو ولی متاسفانه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په ډیرو مسایلو کې دخالت کوي یعنی اوس هم ګورې کله چې د خارجانو خوښه سي نو بیا په ازبکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د صلح په مورد کې بحث کوي یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د صلح شاته درېدلی وي نو د دې صلح راتلل امکان پذیر دي ولی که چیرته ټول خارجي هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري اوس زموږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایکي تر څو چې دوی دغه صلح ونه غواړي د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چانه دا اوریدلې
ډیر زیاته مننه وکیل صاحب کور ودان
تشکر ستاسو